دا مشال رادیو د دامه حل په خبر کې د سهار 9 بجې دي. دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نساج مل درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشت 14 مانیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نساج مل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي، او د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له داعش څخه بیرته په ولکه کې اغوستې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اواسو پر اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي. د دې کومه خاصه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي. د وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي، پرته له دې چې د خبرې د کاره او نکاره معلومول.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا سه مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواخ سره مخامخ کول شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د داخل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي اونۍ ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندی زغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور ډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت پر دې دریسته چې د دې منصبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علی خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څیړنې پر اتلونکو لس ورځو کې بشپړیږي. په دې وروستیو کې نیویورک ټایمز رسپانې خبر ورکړی وو چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي. خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کومندان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتی کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون وویل چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شول. جان کیمبل ویلي دي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د شرطابې پاړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقه ګڼي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د فرا په بلابلوک ولسوالۍ کې سلور سیمهیز پولیس وجل شوی دی. د فرا امنیه کمانډان فصل محمد سمدیار پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې وسلوالو د فرا د مرکز او بلابلوک په لاره کې د کسانو ته کمین نیولې وو. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلې. د سعودي عرب لوی مفتی عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت بمی حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس اولس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتی عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کول ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیاري مشرتابه لاندې ژوند کوي، نو داسې حمله د سعودي اولس نشي بیلولې. په سعودي عرب کې د مای په دویمه نیټه د شیعهګانو په یو جماعت کې ځانمرګي حمله وشوه چې لږ تر لږه 21 کسانې ووژل. د دې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس د هغو کومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. عیني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا خارګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه وختي. خبري اژانسونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. اور وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شلو وریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا لوبې چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي، نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماښام شاوخوا 2 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمنه اوریدونکو سلام پختونخوا، خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وای چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه پر اوازو د اوازو پر اساس خبري ونی شي.
چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل کوي دا نوملای ځل نه دی دې قوم دا کړنو شي.
په شمالي بلوچستان کې په یو 14 کې سلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بیل کې بدلون لپاره کمیټې جوړه کړې، خو د بشری حقوقو فعالان تری مطمئن نه ښکاري.
دې قانون سره مدد چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مدد چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
خیبر پختونخوا ولی د نور صوبو په پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي. سېنېټر سراج الحق وای
پختونخوا حکومت دا کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره هغه په ځبان دی په کار کې لټواله خوراغله لري.
د کورمی ایجنسی ډرایوران شکایت کوي چې د پولیو کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامی چارواکي یې زپوي.
پمولو په زبردستی بیا مو جیل تا بیا ورور غلا وای ما خصدار شم خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسای او د مو کم سه کم 5000 به خساره وشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندره هم په دې خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره سره قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باورئ چې د ملي امنیت شورا وای هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنس د تفاهم لیک په اړه سرګن شول تر ډیره حده خوښونکي او مخکې له وخت وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی مشال رادیو ته ویل چې د داسې مهم امنیت سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشته جلالزئی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
لکه د برخه په افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی ډېر عمده کرنه شوي. په حقیقت کې د دوو هېوادونو ترمنځ همکارۍ وکړې لیکونه په منظم ډول لیکل کېږي او دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي او د وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس د ویان د ایده هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
فرشتہ جلازه بچ تاسو ته رپورٹ وړاندې کول کډم وروډونکو د شمالي ورسان په د تاخیلو سیمه کې پرون په یو 14 کې سلور فوزیان وډل شوې دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می 14 و په دې 14 کې دوه فوزیان جوړبل شوې هم دي. په دغه سیمه کې په 13 غنټو کې پر امنیتی ځواکونو د دویم برید دي د دې برید پړه چا پر غړنه ده خستي. له سیمه د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصيل راکوي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي 14 ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپی شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوځول شو کلا چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شو شمیره سلور او ژوبل شو شمیره دوه خودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاوړې دلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړې دلې. شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورن کرختا نږدې لا هم کاروای روانې دي چې د فوز لاړه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړه د فوز په گاډو او امنیتی پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا پولیس ادا کوي چې په 1300 ورځو کې یو شمیر مفروران یا اشتهاري ملزمان نیولې دي. د دې ترڅنګ په دې کې افغان کډوال هم شامل دي او د دې ترڅنګ په پیښور کې پرون د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان یو جلسه هم کړې ده او پکې مهمه خبرې کړې دي. د دوړو موضوعاتو په اړه نور تفصیل پیښور د مشال اړوي خبريال شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کار خدای. شبیر احمد جان سړی مشه او سار مو په خیر.
ډیر مننه ګولیا تاسو به هم سار په خیر.
کلمړی دا وای چې د خیبر پښتونخوا پولیسو اعدا کړی چې په دې رستو کې یو شمیر چې کوم اشتهاري ملزمان دي دایني ولې د دې ترڅنګ په دې گرفتارو کې افغان کډوال هم شامل دي، په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي؟
بالکل بلیاز، دا خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر له دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه خوره شوې ده کې ویل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د ټولو صوبې ضلعو کې راشان مختلف ځینو کې پولیسو ته امر کړو د یوې میاشتې کې دنده دنه چې څومره هم د ډېرو وړېرا سې مفهوم مجلمان دي، اشتهاریان دي چې په بېلابېلو غټو جرمونو کې ککړ دي، هغې دې زر تر زره ونیول شي. نو په تېرو یو میاشت کې هغې چې کوم کارکردګي کړې ده هغې باره کې ویلي چې په یو میاشت کې د دیارلسو نه سوا اشتهاري ملزمان نیولې دي پای کې د سبي د ربر برخو سره تعلق لرون کې خلک شامل دي، کې د قبایلی سیمو خلک هم شامل دي چې په پیښور کې دلته کې داوی په وینا په جرمونو کې ټول دین علاوه دي کې افغان کډوال هم شامل دي او زنانه جرم پیش خلک پکې هم شامل دي. بلکې لیاس په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې اوس هم د نیم زرنا سیوا کسان د سری چې په پیښور کې په جرمونو کې ټول دي هغه مطلوب دي او هغه تعلق قبایلی جنسي خیبر جنسي سره خیبر جنسي نه دي، نه علاوه د زور نه سیوا کسان د سری چې تعلق د افغانستان سره دي او تقریبا 15 پر کسان د سری چې د نور شبو سره تعلق خدل ته په خیبر پښتونخوا کې په بیلابېل جرمونو کې ټول دي. نو دا د خپل کې دا ویل شي چې تای کسان په ځت هم
شبیر دار ته ویشه پرون په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې یو جلسې ته وینا کړې ده. نو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې د خزو د وټونو په اړه هم خبرې وکړلې، ځکه چې په دې رسو کې موږ وکتل چې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته اجازه نه ورکړل شوې. اسفندیار ولی خان د وینا مهم ټکی سو
بالکل ګولیا زغی پرون پدغه د سکه په خبر کې جلسه و نو هغه دغه ویوی چې راتلونکي چې کوم بلدیتي انتخابات دي د دې ګوند بچر هم اجازه ورنه کې د خپل پټه ورکران ته کاوا نارنه له کوزنه له پټول سوبې چرت هم انتخابات کیږي چې زنانه به کم ځکه هم د ووټ نه منې کوي خدای دې کې کاغه په زور او کاغه دغه شان د موحدو په تر په هغه به دې د ویل کا فرق کا دا سې او شو او کم کسان په دې کې کړ او اون او څنګه کړو کاغه نارینو کو زنانه نو هغه به د پټه نه خلی کیږي او دغه شان چې دې دا هم ویل چې دې په دې کې کوم انتخابات شوی دا غیر پاره هم د انکواری امر ورکړ دې کو فاس کړ دې د ګون کسان پای کې شامل وو نو هغه دې پټه نه لري کې ځکه چې دې په نه زنانه او ټومه کوم ضروري سونه چې نارینو
ډیره مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتو نه قدر منو ودونکو لپاره خبره د مشال لري خبريال شبیر احمد جان چی تفصیلات یې راکو
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال لري ته تاسو غوږی قدم منو ودونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نواز حکمران ګونغړی غواړي چې هغه بل د قانون کول لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي ک دا مسوده په اوسنی شکل کې منزور او قانون تر جوړ شي نو له خلکو باندې بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پر وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټیکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټیکنالوژي د پوهانو زینو سیاستوالو د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلی وو چې د سره بل خلکو ازادي واخیستل شي. په نوې جوړ شوې درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومېنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داسی زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې پښان زمونږ هم د اندېښنه واچې چې حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلکو ځپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دغه د ذاتی ژوند دغه د خپل پردي دغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون په ورهم دغه حق دی. دې قانون سره مده چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وکړي خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
زموږ همکار بشیر ګواخو چې تاسو ته په پاکستان کې د سایبر کرایم د بل په حواله رپورت وړاندې کولو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ په حواله معلومات ورکړل شوی دی چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر ته او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر مارچ میاشت پورې د ولسی شعبې پرمختیاي بجټ کې د بلوچستان کارکردګۍ تر ټولو ښه ښودل شوی ده. دا چې خیبر پختونخوا پرمختیاي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولی شاته ولی پاتې راغلی او د پرمختیاي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولسته څه فائده رسیږي. ملیحا امیرزاده دا رپورټ پیل لري.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شوو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیاي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو له مخې خیبر پختونخوا د کارکردګي له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیاي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولست ترقیاتی کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیاي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلین دی درې څلور بلین د وفاق د مشر دغه راکوي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 4 یا 2 بلین پیسې ریلیز کړې دي او چې کوم پاتې دي هغه د پاره یې سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې حلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګي سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي، یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړلی چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په لورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې دا فن یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړای تیر شو، هغې وجهنا خو ټول ملک متاثره شوی دی. زمونږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي، او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي، نو دې مطلب دا دی چې هغې پرفارمنس خراب وي، نو د هغې هم نقصان وي. سایز آف بجټ هغه پوره پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نو بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو کا چکلا حقی دا ورکی نو حقی کے ہم دی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دے افسران نو حقی بانے ہم دے سخت چیک پکار دے کہا گا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی زائے کی
دا پدا سی حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیحا امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو رجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سندری هم لرو، نو راځي چې د همایون خان دا یو سندر را در باور.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې پوسلې د چمن د کولا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنگار کو جنتی د چمن بسنگار کو هر یو گلد سپرلې پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یار کو زیچ مینا محبت پل مال یار کو یو گل دس
قدر مرو درګو د مشال اړو سلام پښتونخوا کې مو د همایون خان په غک کې سندره واورې دله وخت شوه دی د سحر نه نیمه بجې انیس اجمل نه بده خبرو لنډیز وو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اواسو پر اساس او له وخته مخکې وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرې ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او د زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ ادارې پرسید د پلټونو لپاره بعد د نړیوالو سیلونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لانی دی پیل کړي. د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. په بلابلوک کې د دې پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اجانس دغو قمندانانو چې نه غوښتلنې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسی با سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي.
انیس اجمل وچې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلواله ډلې د پیښې ذمہواري اغست ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرنی لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سر با لویه تباهي او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږیش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې اتیا فیصد پوری د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضائع کیږي هلته به د شلو گھنٹو نه تر څلیرش گھنٹو پورې بجلی بندول شي دارنګ چې کوم سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي هلته به بیخی لوډ شیډنګ نه وي اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال رسنو ته هم کتن لرو ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې په فوزی عدالتونو د نیوکې کیږي چې په دغه کې به د خلکو بنیادی حقونه لپامه وغورځول شي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په قندوز کې په سلګونو ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنگیدلو کې مرسته کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد ناور.
ڈان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتی نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې به د دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتی نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادی حقونو لپامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
فرخند اسد بچی تاسو ته نړیوالو رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه، د مهمې برخې ته وړاندې کولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسیټیډ پریس ایجنټس د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مخاله خبره کړې ده چې مهمه برخه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کامبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کامبل په دې وینا سره خپل پخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کامبل پرون خبریالان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کامبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال اړیو ته تاسو غوږی ډیلی ټایمز او رسپانډ په اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان د اټمی وسلو خستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وای چې داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې. لیکوال د په اداریه وروستۍ برخه کې د اگزیټ ادارې په اړه هم راغلی دی چې باید پاکستان د یاد ادارې پر ضد پلټون لپاره د بهرنو سیډونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي. د سنډي ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمی ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاد ده. نوموړي د دې خبری وضاحت کول سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمی پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره ده. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمی وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکول شمنې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبری غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پښتنه وشو چې آیا کوم بهرنی هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو ریپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونو ډالر ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچي او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د زنو کارکونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدم وروډونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د بختیار خټک او شان خان په غږ کې دا یو خوندور سندره اورو او بیا ور رپورټونه په لور لاړ شو.
سلور مالا
ہدے میں سپن گاڑی لپہار کی کا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا لاڑ باجا وڑتا تمیز پور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار دغر دسر کا گلو ناد فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مال روڑا گلاڑی باجا وڑ تک مس پور مال روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا گبر دچنینا مخصوص نکری اشنا زماد پاکی
دا بختیار خټک او شان خان په غو کې موسندره واورې د لا کدم وروډن کوست اسې پام دا رپورټونه په لور را ګرځوم په کور ایجنسی کې د سورلو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسی او مفت کارونه ترې اخلي د دوی په خبره د کمپاین په وخت په پاټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچري گاډي نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې اچوي پولیس کندې زمي په دې اړه سن دی ویلي نور تفصيل د سیمه د مشال اړوي خبريال طارق اورغزي پر رپورت کې ورو
په کورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران د غیظام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي د تابع خوني خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي دی وای چې کڅوک د سرتیرو خبرونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي
سپالر نه کوځي زنانا او ته ټومل ټوټل به ذاتي رسته یا تاسو بل موټر کې لاړ شو او موږ په زبردستي بیا مو جیل تا بیا ورور غلا وای ما خسدار شن ختیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 به خساره وشي په زبردستي خبره ټوټل په زبردستي خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای ما دی وک سکور دی ورور غلا
واضح دی چې بسما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو ورځې مقرره شوی دی د گاډو مالکانو په خبره په سیمه کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالیږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی نومره خدای په شات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچه دوی نشي برداشت کولای
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کام یا کنه نو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خو ماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا ګوړی کې چې څه نقصان وکړو
15000 تراسي
خطا کی داغ یو یو احساس متشی کنا تقریبا 15-20000 روپے بنی وای ساد ودی کی متا د ڈیزل پیسې نه ملوی
د گاړو مالکان او ډرایوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کور می د تنظیم له خوا کیږي مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمې دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو نو هلته نه مشال لډیو ته د اول شول چې د منځنی کور می مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کوله ځکه چې هغه لګ مصروف دی د کور می ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاړو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامیې لخوا تر اوسه خپله معاوضه نه دی ورکړل شوي. ده وویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته به خپل معاوضه ډېر زر ورکړلی شي. واضح دی چې منځنی کورما یو غرایزه سیمه ده چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د پنځو کالو ناکام شاوخوا پنځه پنځوس زره ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش، پنځه زره درې سوه شپېته، پنځه زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږې قدم راوړونکو، ډان ورځپاڼې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا مالی کال کې د زرپیازه په پرشنو د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجټ په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت یې وکړل شي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده نور.
ډان رسپانلی کې د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کې د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم آپریشن پنځه سلوېښت بلیون روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروای تر څنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د یو سل شپږ دېرش بلیون روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروای د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به پنځه سلوېښت بلیون روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د دېرش بلیون روپو د بیلولو تر څنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د دریو بلیون روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغېزمن شوي دي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د اته اویا بلیون روپو برابر جوړیږي چې د یو سل شپږ دېرش بلیون روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورځپاڼې تر مخه په دې کې اته پنځوس بلیون روپۍ فرق راځي چې وضاحت هتیه ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوی اضافي پیسې درې نوي بلیون جوړیږي، نو بیا حکومت ولې یو سل شپږ دېرش بلیون روپۍ غواړي؟ رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي؟ د رسپانه تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د دریو لکونه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر یو لک روپۍ جوړیږي، نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ ورځپاڼه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د دېرشو بلیون روپو اندازه لګولې ده؟ ډان ورځپاڼه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورځپاڼه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو تاسې غوږی په خوست ولایت کې یو شمیر کشفي ادارو سرتیرو او پولیسانو له خاره لسګونه سوالګري ټول کړي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تر تحقیقاتو او پوښتنو وروسته به دا سوالګري له پولي وړول شي او په دې ولایت کې به اوسېدو ته پرېږدي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست ښار کې لیوی مدیراهي سي لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دا نجونې او ښځې چې په جسماني لحاظ ناروغانې معلومیږي هر وخت خپل سرونه په دسمالونو ټینګ تړلي وي. په دې اړه خلک ډیر کله د سیمه ایزو رسنیو له لارې امنیتي ادارو په ځانګړي ډول پولیسو ته شکایت کوي او د دوی د پیژندنې او مخنیوي غوښتنه کوي. په همدې موخه د شنبه په ورځ کشفي ادارو او پولیسانو په ښار کې عملیات وکړل او یو شمېر سوالګرې یې ونیوي، خو ډیری نور یې له پولیسو پټې شوې او په لاس نه ورغلې. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمونوال ګلداد چې د یادو عملیاتو مشري کوله، مشال راډیو ته داسې ویل:
د خوست په ښار کې طبقې و ناستو چې دغه ګدګري دي، سوالګري دي، او د دې نه د خوست خلکو یو څه ډېر په تکلیف ورغلې دي ونا، او د خلکو په غوښتنه نن ورځ دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې دی مونږ جمهوري کو ټیلی کو، او بیا هم دی مونږ بیا د مرز نه د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کېږي چې دوی بلوچستان ایالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي، خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمونوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دا منشه پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري، دغه که چېرته یې دغه اصلي منشه موږ پیدا کړه، یا هغه څوک چې ډېر ولي او د دې نه سو استفاده کوي چې کشم کړلو پیدا مکړه، او موږ ډېر زر ونیسو او موږ به قانون ته وسپرو.
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي، خو کتونکي په دې اندي چې امنیتي کسان د داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې د ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو تاسې غوږی قدر مرودونکو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بوتره رسیدلې یو په خیر کې درته د هارون بادشاه په غو کې دا سندره دراورو. خدای مشال راډیو خبرونه به دوام لري.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بش، تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے، گزڑوں کور کلی لراشا نو ودان بش، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان 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 جانان
پردی سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشے ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشے ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشے جانان 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 جانان